أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون. صدق الله العلي العظيم.
دغ آیات کریمه د سوره انعام یو سل دو وشتم آیت. په دې آیات کریمه کې الله جل جلاله د مسلمان او د کافر مثال بیانوي، چې د مسلمان مثال داسې دی لکه یو چاته چې په توره تیاره کې یو روښانه څراغ ورکول سوی وي او دغه کس ژوندی وي، نو د خپل ژوند په مټ او د دې روشنایي په مټ باندې په دې توره تیاره کې ځي، پر سیده لاره باندې تی د کژو لارو څخه ځان ساتي، د هلاکوونکو شیانو څخه ځان ساتي، تر خپل مطلب به پورې رسېدای سي. او د کافر مثال د مړه دی او په توره تیاره کې یو خو مړ حرکت نسي کولی، مړ چې روح یې د بدن څخه جلا سوی وي، نه د لارې څخه ځان ایسته کولی سي، نه د کډیر څخه ځان ساتلی سي، نه د یخ څخه ځان ساتلی سي، نه د ګرمۍ څخه ځان ساتلی سي، بلکې خلک چې هر څه ورسره کوي دی د ځان دفاع نه سي کولی. او بل دا چې څراغ هم نشته ورسره، په توره تیاره کې دی، ځکه که څراغ ورسره سي هم د استفاده نه سي ځنې کولی. نو الله عز وجل د مسلمان مثال په ژوندي ویلی دی او د کافر مثال یې په مړه ویلی دی. کافر لکه مړه داسې دی، مسلمان لکه ژوندی داسې دی. د دې وجه علماو داسې لیکلی ده مړ او ژوندی، وجه داسې لیکلی ده چې په دنیا کې الله عز وجل ډول ډول شیان پیدا کړي دي، په هر شي کې یوه فایده سته. په دنیا کې الله تعالی اوبه پیدا کړي دي، غنم یې پیدا کړي دي، د خوراک لپاره نور ډول ډول شیان پیدا کړي دي، او د حیوانانو د جملې څخه غوایې پیدا کړي دي، په دې باندې خلک ځمکه اړوي، نور بودگان پیدا کړی دي، اوشان پیدا کړی دي، پر دې باندې خلک بارونه وړي، سونه پیدا کړی دي، خلک اید علالولو لپاره ساتي، غاوی د شیدو لپاره ساتي، ډول ډول شیان الله تعالی پیدا کړی دي. په دا هر شي کې یو فائدہ سته. مثلا کسړی تږی سي اوبه څښي، دا د اوبو فائدہ دا ده چې د تندې په وخت کې سړی ته فائدہ رسي. کسړی وږی سي د غنمو څخه وړه جوړوي، د وړو څخه ډوډۍ پخوي، ډوډۍ بیا خوري، د لوږې دفاع پکوي، او د غویو څخه بیا د مځکې اړولو یا د علالولو، د غوښو خوړلو او یا د شیدو غوښتلو ضرورت په دغه غویو باندې د پکوي. په پسو باندې هم یو ضرورت د پکوي، په هغه کې هم یو فایده سته. باد و هوا په دې کې هم یو فایده سته، په لمر کې هم فایده سته. په دا هر شي کې الله تعالی یو فایده یشه ده، او هر شی د یو مقصد د پاره یشه دي. هر کله چې دا هغه شی مقصد دولار سي، هغه شی بیا په کار نه راځي. اوبه دې که سړی نه اوباوي د څښلو نه وي، خراب شي، بیا دا اوبه د خلکو په کار نه کی، خلک بیا دا اوبه غورځي تویوي. غنم که چیرې خپل مقصد د لاسه ورکړي، خراب شو غنم، وړه خراب شو، بیا خلک په کور کې نه ساتي، ورزی دا غنم نه دی. همدا ډول که سړی را ولاړ شو د سوارلۍ لپاره موټر سایکل رانیوي، هغه موټر سایکل پرزه پرزه شو، خراب شو، مقصد یې نه ورکاوه، د دې یو ځای څخه بل ځای ته نه وړي، د دې بعد موټر سایکل نه دی په کار. که چیرې چا د ځان لپاره د اغوستلو کالي پیدا کړي وي، که چیرې په دغه کالو باندې د ده بدن نه پټېدی، هغه مقصد یې نه ورکاوه، دا کالي بیا د ده په کار نه دي، دا کالو ته بیا نور کالي نه ویل کېږي، غورېځي وایي، دا ګودړان دي. نو په دنیا کې چې په میلیونونو شیان الله تعالی پیدا کړي دي، هر شی د یو مقصد دپاره دی، او هغه مقصد که هغه شی ورکاوه، نو هغه شی فایده لري، که هغه شی مقصد د لاسه ورکړي، نور نه هغه شی هم د منځه تللی دي. بس پدې ټول شیانو کې چې مل په ملیونونو شیان دي، په هر شي کې چې یوه فایده ستا یو مقصد ستا، انسان د دې ټولو شیانو څخه بهترین شی دی. همځکه په اسمان کې چې وګورې، په دې ټولو مخلوقاتو کې چې وګورې، انسان تر ټولو بهترین شی دی. همځکه په اسمان کې چې وګورې، هیڅ شی به بې فایدې پیدا نه کړي، هیڅ شی به بې مقصد پیدا نه کړي. نو انسان چې تر ټولو شیانو بهتر دی، نو دا به څنګه بې مقصد پیدا شوی؟ انسان هیڅ استفاده نه کوي، انسان بیا مقصد دی، بس لکه حیوان غوندې خوراک کچھ شاک بکی بدیږي، به نفسانی خواهشات به پوره کوي. اوبه یو شی دی پیدا شوی دی، هغه فایده لري، د یو مقصد دپاره الله پیدا کړی دی. لمر د یو مقصد دپاره الله پیدا کړی دی، انسان تر لمر بهتر دی. سپوږمۍ الله د یو مقصد دپاره پیدا کړی ده، فنم ای د یو مقصد دپاره پیدا کړی دی، اوربشی د یو مقصد دپاره پیدا کړی دی، څه چې یو حیوان دی، غویی چې یو حیوان دی، دا یې د یو مقصد دپاره پیدا کړی دی. نو انسان یې د مقصد دپاره نه دی پیدا کړی، انسان څه مقصد نه اخیستل کېږي. خامخا انسان ای د خپل مقصد دپاره پیدا کړی دی. مخکې دا خبره موږ وکړله چې هر شی چې مقصد پکشي، کیا مقصد د لاسه ورکړي، هغه شی هم د لاسه ورته ورکېږي. انسان هم دغسې دی، پیچی خپل مقصد پوره کړي، انسان دی که مقصد پوره نه کړي بس ختم دی، انسان نه دی. لکه انسان چې په نورو شیانو کې بهترین شی دی، مقصد یې هم دغسې بهترین دی. مقصد یې یوازې د الله بندگی ده، بس اوبه د الله په بندگی معمولی نه دی، هغه یوازې د شون لپاره دی، نور کار خلاص. او په دنیا کې چې خوراک غنم دی یا نور د خوراک شیان دي، هغه د یو مقصد دپاره الله پیدا کړی دی. انسان هم د یو مقصد دپاره الله پیدا کړی دی، چې هغه عبادت دی. اوبه که خپل مقصد د لاسه ورکړي، له منځه تللي دي. انسان هم که خپل مقصد د لاسه ورکړي، عبادت یې نه کوي، د الله نافرمانه جوړ سو، هغه انسان نه دی، بس هغه ختم شو. لکه غنم چې خراب شي، یو رقم ژوندي شیان پکښې پیدا کېږي، بیا هغه غنم د خوراک نه وي، بوس شي بس سره تویږي، دغسې ترتیب پکښې دی. که چیرې دغسې غنم شي، خلک یې غورځي، ولا د مقصد لاسته نه ځینې راځي، بیا نو غنم نه ورته ویل کېږي. په دنیا کې چې هر شی خپل مقصد د لاسه ورکړي، فایده نه یې پکښې، خلک یې غورځي. انسان هم چې خپل مقصد چې عبادت دی، دا یې د لاسه ورکړي، انسان ور ختم. نو ځکه الله جل جلاله دلته د کافر څخه په مړه باندې تعبیر کوي. او من کان میتا، آیا هغه څوک چې مړ دی، انسان چې عبادت نه کوي، خپل الله نه پیژني، بس انسان خپل مقصد د لاسه ورکړی دی، لکه اوبه چې خرابې شوي، غنم چې خراب شوي، غویی چې د منځه تللي، پسه چې له منځه تللي، خلک یې په کار نه لري، دغه انسان هم ور په کار نه دی، مړ دی. مسلمان الله په ژوندي یاد کړی دی، ځکه مسلمان په عبادت کې الله یې پیژندلی دی. هر مسلمان هم نه شي کامل مسلمان چې الله تعالی عز وجل ټول اوامر یې پوره کړي وي، د ټولو نواهیو څخه ځان ساتلی. نو مسلمان الله عز وجل په ژوندي ځکه یاد کړي، انسان چې د کوم مقصد دپاره پیدا سوی دی، هغه مقصد دا دی پکښې ستا، اوبه دې د څښلو دي، غنم دې د خوراک دي، میوه ده د خوراک ده، انسان دی د عبادت دی، نو بیا ژوندی دی، انسان دی. همدا ډول الله جل جلاله د مسلمان مثال د دې سره یشي دی چې هغه ته یو نور ورکول سوی، ځکه انسان چې د کوم مقصد لپاره پیدا سوی دی، چې هغه عبادت دی، په دغه عبادت او په دې مقصد سره د ته ژوندی ویل سوی دی. اوس نو چې دی دا عبادت ترسره کوي او د خپل مقصد د ده څخه لاسته راځي، د دې دپاره یو رهنمود ته اړتیا سته چې څنګه عبادت وکړي. هر څه چې پر زړه واره لاغه به کړي، ډېر وخت داسې وي خلک عبادت کوي، هغه کفر ته ځان اړولی او دلالت ته ځان اړولی. نو د ده لپاره د یو نور ضرورت سته، د یو روشنایي ضرورت سته. هغه نور اسلام دی، هغه نور قرآن دی. دا قرآن چې ده ته ورکول سوی دی، د دغه قرآن په برکت باندې دی تک کوي، ځي مخته او خپل مقصد لاسته راوړي. او همدا ډول الله په دې آیت کریمه کې دې خبرې ته هم اشاره کړې ده، وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. الله دته نور ورکړی دی چې دی په خلکو کې تک کوي. دا اشاره و دې خبرې ته ده چې دی په خلکو کې ځي، خلک به د ده تابع جوړیږي، خلق به ده د روشنایی څخه استفاده کوي، نه دا چې دی د نورو تابع جوړ. کچیر په یو کوڅه کې یا پر یو دشت باندې 500 انسانان ناست وي، تیارې وي، یو بل کس راشي څراغ ورسره وي، د دې خلکو په منظور کې تیر شي، معلومه خبره ده چې دغه سړي فایده به دې نورو خلکو ته ورسیږي، دا نور خلک به ده د روشنایی څخه ګټمن سي. خیر و شر به سره ووینې، شو و بد به سره ووینې، لارو لیکه به ورته معلومه سي. نو مسلمان هم باید دغسې جوړ سي. داسې د نبی علیه السلام د الله عز وجل پر هدایاتو برابر قدمونه کښیږدي، حتی خپل لباس، خبرې، ژوند، کارونه، تجارت، معاملات ټولې په صحیح ډول د اسلام پر اصولو برابر کړي. نو کله چې دی خلق وویني، خلق چې ده ته وګوري، د ده د روشنایي څخه به مستفید وي، ګټه به یې ځینې پورته کړې وي. او کافر خو نو مړ دي، او بیا په تورو تیارو کې دي، خپل مقصد یې د لاسه ورکړی دي. بس لکه میوه چې تا د خوراک دپاره رانیولې وه، مقصد یې دا و چې ته خوند پر واخلې او ځان په موړ کې ماښام دې کښېښول، هر ورسته څه یې غورېزه یې. مسلمان چې کافر شو، بس مقصد د لاسه ورکړي، لکه یو ورسته میوه بس مړ دي، مقصد یې د لاسه ورکړي، لکه میوې چې مقصد د لاسه ورکړي. ځکه الله عز وجل فرمایي، د آیات ترجمې ته راځو: او من کان میتا فاحییناه وجعلنا له نورا یمشی به فی الناس. او من کان، آیا هغه څوک میتا چې مړ وي، فاحییناه پس موږ ژوندی کړو دا کس. دغه آیت کریمه اصلا د عمر فاروق رضی الله عنه په اړه باندې نازل شوی دی. د رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانه کې دوه پهلوانان وه، چې یو حضرت عمر بن خطاب رضی الله عنه، او بل عمر و چې هغه د ابو جهل په نوم یادېدی. دا دواړه پهلوانان وه. رسول الله صلی الله علیه وسلم یوه ورځ دعا وکړل او دا یې وویل: اللهم اعز الاسلام باحد العمرین، یا الله و اسلام ته مدد ورکې، عزت ورکې په یو د عمرینو سره، یا عمر بن خطاب یا د عمر رب العمر چې په ابو جهل مشهور دی، دا مسلمان کې نو اسلام به عزت و قوت پیدا کړي. الله تعالی د ده دعا قبول کړل. عمر بن خطاب رضی الله عنه چې په خوا د مسلمانانو سخت دشمن و، هغه الله په اسلام مشرف کړي. کله چې په اسلام مشرف کړي، نو الله دا آیات کریمه هم نازل کړي. هغه مثال د کافرو د مړه هم پکې ښکاره شوی. همدا ډول دی هم په مړه یاد کې، چې دی اول مړ و، بیا موږ را ژوندی کی، او بیا مو نور ورکی په خلکو کې تک کوي، خلک ځینې پایده من و. او من کان میتا، آیا هغه څوک چې مړ وي، فاحییناه پس موږ ژوندی کو. کافر مړ دی، الله وایي موږ یې ژوندی کو. وجعلنا، او موږ وګرځو له دلر نورا و روشنایی، یمشی چې دی تک کی بی په دې نور سره، فی الناس په خلکو کې. کما مثله، لکه هغه څوک داسې دی، مثله چې مثال د هغه، فی ظلمات په تور تاریکی کې وي، داسې تور تاریکی لیسا چې نوي بې خارج راوتون کې نوي، دغه کس من هاده دی تیارو څخه. ایا دا سره برابر دی؟ کلا و حاشا، هیڅ کله نه، هیڅ کله نه، هیڅ کله. هغه کس چې په خوا مړ و، اوس ژوندی سو، الله وایي موږ نور ورکی، د هغه نور په مټ دی په خلکو کې تک کوي. دا داسې نه دی لکه هغه مړ، یا هغه څوک چې هغه په تورو تیارکو کې وي، ځینې راوتلی هم نسي، دا ژوندی او دا نور والا، دا ډېر ښه دی. زوی نه شایسته کړل سوي دي للکافرین، کافرانو لرم هغه عبدونه کانو چې دی دي عملون دی کوي. په تورو تیارکو کې لوېدلی دي، څاته لوېدلی دي، بیا هم په خوشحاله دي، بس د خپل بد عمل ورته شایسته دي، دا بدبختي ده. وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون. دا آيات كريمة أو دا ورپسي آيات كريمة، دا دا كفار دا مكي پا أرى نازل سويت. دا مكي كفار باغو كي يوسر سخت كافر أبو جهل، دا دا زد أو دا نفس خكار أخستي. حقيقت ورته معلومه چې محمد رسول الله دا الله پیغمبر دی. د دغه خبرې چې دته حقیقت معلوم و چې محمد صلی الله علیه وسلم د الله رسول دی، دا یوازې دته نه، بلکې نور مشران لکه ابو سفیان چې لا مسلمان شوی نو، په هغه وخت کې هم ابو سفیان ته دا معلوم و چې محمد صلی الله علیه وسلم د الله رسول دی، دا ورته ثابت و. نو یوه ورځ ابو جهل و خلکو ته وویل چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ابو طالب کورنۍ، د عبدالمطلب کورنۍ، یا بنو هاشم دی چې به کوم ننګ کاوه، موږ هم هغه ننګ کاوه. دوی به حاجانو ته اوبه ورکولې، موږ هم اوبه ورکولې. دوی به حاجانو ته ډوډۍ برابرول، دا به یو همت و میړانه بلل، موږ هم دا کار کوه. دوی کوه په جنګ کې ښه برېښېدل، موږ هم دا داسې نمیادي و جنګ مو کاوه. اوس دوی یو داسې خبرې ته ملا تړلې ده، وایي په موږ کې د الله پیغمبر پیدا شوی دی، او پیغمبري خو زموږ په لاس نه ده. نو موږ
هیڅ کله پر محمد صلی الله علیه وسلم باندې ایمان نه راوړو، مگر هغه وخت ایمان راوړو هغه وخت مسلمانان جوړیږو چې الله تعالی په موږ کې هم داسې پیغمبر پیدا کړي، موږ ته د الله تعالی هم داسې وحي وکړي لکه محمد صلی الله علیه وسلم ته چې وحي کړی دی. دا خو د دې هم قوم دی، زموږ هم قوم دی، دې هم د قریشو یوه څانګه ده، موږ یې هم یوه څانګه یو، یوه پښه یې یو. نو دی پر موږ باندې ځانونه لوړ بولي، وایي په موږ کې د الله پیغمبر دی، په موږ کې چې هم د الله پیغمبر راشي موږ به هم بره دعوا وکړو چې دا یې موږ د الله پیغمبر لرو، موږ به مسلمانان شو، دوی به مسلمانان شي. داسې نه کېږي چې د الله پیغمبر په دې کې وي او موږ پر دې ایمان راوړو، دوی تر ځان لوړ وبولو، داسې نه شي کېدلی. دا ابوجهل دا جهالت کوه. الله جل جلاله په دا دوه آیاتو کې څو خبرې یادې کړلې. یوه خبره یې دا هغه یاده کړل، نبی علیه السلام ته اول تسلیت ورکړي چې دغسې سرسخت مجرمان او جاهلان دا به پخوانیو امتو کې هم وو، دې ته الله تعالی سخت درین عذاب ورکړي. دا د عقل او د منطق څخه لیرې خبرې دي چې دا یې کوي. دوهمه خبره دا الله تعالی کی رسالت، دا الله تعالی پیغمبري دا په قوم اړه نه لري، په نسب اړه نه لري. الله عز وجل هغه څوک پیغمبر ګرځي چې اراده یې وس. الله تعالی ته علم شته په انسانانو کې یو خاص کس د پیغمبري تپاره ټاکي، دغه پیغمبري او رسالت راوړي په هغه کس کې ایږدي. هغه کس که غریب وي، هغه کس که د یوه قوم څخه وي، هغه کس که د بل قوم څخه وي، هغه کس که مالدار وي، هر څوک چې وي چې الله تعالی اراده ورته وکړه، هغه الله پیغمبر ګرځي، بل څوک الله پیغمبر نه ګرځي. دا کسبي کار نه دی. یو سړی چې هر څومره عبادت وکړي په کسب باندې رسالت لاسته نه شي راوړلی، هر څومره واک چې لاسته راوړي په بادشاهي باندې رسالت لاسته نه شي راوړلی، هر څومره مال چې لاسته راوړي رسالت په مال باندې لاسته نه راوړل کېږي، بلکې رسالت دا د الله تعالی اعطا ده. دا د الله تعالی اعطا ده چاته چې وکړي خوښ شي. که ستا خوښه ده خپل مقصد لاسته راوړل غواړې او ځان خلاصول غواړې، چیرې چې د الله رسول پیدا کړي یقیني طور ایمان ورباندې راوړه. دا چې د وروستۍ زمانې آخرین پیغمبر خاتم النبیین پیغمبر محمد صلی الله علیه وسلم دی، پر دې ایمان راوړه، بس احکام او ارشادات یې ومنه، بس تخلاص بل لاره نست، دا نفسي معاملې نه کي. نو ځکه الله عز وجل فرمایي وکذلک، په دغه ډول باندې جعلنا موږ ګرځولي دي فی کل قریة، په هر کلي کې اکابر مجریها، لوړ لوړ غټ غټ مجرمان، غټ غټ عاصیان، لیمکرو چې دوی نافرمانی وکړي، چلول وکړي فیها، په دې قریو کې مکر وکړي. وما یمکرون، دوی چلول نه کوي، مکر نه کوي، الا خویبیا کوي بانفسهم، د خپلو ځانو سره. څه چلونه چې راخیستي دي، بس دا چلونه د خپل ځانو سره کوي، چا ته تاوان نه رسېږي. وما یشعرون، او دوی نه پوهېږي، الله هیڅ احتیاج دې ته نه لري. که د مخ د مځکې انسانان ټول کافران سي، الله اړتیا نه ورته لري. کدا مختم ځکه ټول انسانان الله ته پر سجده پریوځي، هم الله احتیاج نه کوي. بس که شکی هم خلق د ځان لپاره کی، که بد کی مې د ځان لپاره کی، دا د انسان ضرورت دی، د الله ضرورت نه دی. و اذا هغه وقت جاءت ثلاثه دی ته آیت، یو آیت قالو دی و ایلن نؤمن، مج ایمان نه راوړو حتی تر هغه وخت پورې، نؤتا مثل ما اوتی رسول الله، وای مج تر هغه وخت پورې ایمان نه راوړو تر څو چې موږ ته راکړل سوی نه وي، حتی نؤتا تر هغه وخته پورې چې موږ ته راکړل سي، مثل ما په مثال د هغه وحي اوتیه چې ورکړل سوی دی رسول الله، ورسول ته د الله عز وجل، ورسولان ته د الله عز وجل. تر هغه پورې موږ ایمان نه راوړو تر څو چې موږ ته هم دغه سي رسالت رانه کړل سي، دغه سي وحي رانه سي لکه د الله رسولان ته چې رسېدلی. دا دې جهالت دی، بے ضایع غوښتنه ده. الله عز وجل د دې په جواب کې فرمایي الله اعلم، الله شپویږي، حيث يجعل رسالته، هغه ځای چې خپل رسالت ایږدي، حيث هغه ځای يجعل چې ګرځي الله پاک رسالته، رسالت خپل، الله شپویږي چې خپل رسالت چیرې وګرځي، څوک الله خپل رسول پیغمبر وګرځي، په دې الله شپویږي. د دې علم د الله سره شته، د دې کسانو لپاره الله عز وجل د عذاب اعلان کوي. الله فرمایي سيصيب الذين، جرد چې وبرسيږي هغه کسانو ته، جرمو چې مجرمان دي، صغار خواري و ذلت عند الله، پنځ الله زلالت بور ورسيږي، وعذاب شديد سخت عذاب بور ورسيږي، بما په سبب د هغه پریب چل کانو چې ودی يم کورون دي، چلو پریب کاوه د دین په اړه، چې چلو پریب کاوه د دې سخت درین شديد عذاب بدی ته ورسيږي، صغار عند الله یعنی زلالت د الله په نس. ابو جهل چې کله مړ کېدی انصارو یو دو کشرانو چې نوي پر ځواني راغلي و داسې دوه ځوانان وواژه، مړ کړی یې پره نه و خو سخت یې زخمي کړي، په داسې زلالت باندې مړ شو. د دوو کوچنیانو د لاس څخه ووژل شو. هغه د ده کبر و غرور تر داسې اندازې پورې چې د بدر غزا کېدل ابو سفیان ده ته لیک راواستوئ چې موږ قافله د مسلمانانو د لاسو څخه بچاو کړل، ځئ نور د جنگ ضرورت نشته. ابو جهل د ډېره جهالت څخه خپل ګریوان څیرلی و چې ښه مسلمانان اوس دومره قوت پیدا کړي دي چې زموږ سردارانو سره جنګېږي، نو هېڅکله به زه بیا جنګه دی پرې نه شتم، هېڅکله به تر هغه وخته زه رانهشم چې د مسلمانانو ریشه مې نه ایستلې. بیا چې کله اطلاع ورته راورسېده چې د جنګ ضرورت نشته، یا موږ به په دې دشتونو کې اوسېږو، اوښان به حلالوو، غوښې به خورو، منځیانې به رخصوو او سروزونه به اورو، که چېرې مسلمانان په ګوتو راغله ټوله به هلاکو، که نه یې پر دې نورو قومونو خو به زموږ دبدبه او هیبت پروت وي، ځان یې غالب ګاڼې یقیني. کله چې د مسلمانانو سره مقابله شول د بدر دغه غزا چې دا دی ورته راوتلی دي، مسلمانان د جنگ دپاره نه وه راوتلي، محدود څو کسانو دی د لوی لشکر سره ووتې، ورسره مقابله یې شوه، دوو کوچنیانو دی وواژه. هغه د ده خبرې او هیبت او دبدبه هغه ټوله لاړه، ځکه الله وعده ورسره کړې وه سیصیب الذین اجرموا صغار عند الله. هغه کسان چې داسې سرسخت مجرمان دي، نفس پرسته دي، دې ته به د الله د لورې زلالت ور په برخه شي. نو مسلمان ته هم د دې څخه عبرت پکار دی چې هېڅکله به د کبر او د غرور څخه استفاده نه کوي، بلکې الله ته به تابع جوړېږي. کم کار چې الله حلال کړي هغه به کوي، چې حرام کړي هغه به نه کوي، او د نفس څخه به کار نه اخلي. فمن یورد الله ان یهدیه یشرح صدره للاسلام. الله عز وجل په دې آیت کریمه کې دا خبره فرمایي، وای کوم چې عمر رضی الله عنه الله د اسلام په نور باندې نورانی وګرځاوه، او ابو جهل داسې سرسخت کافر جوړ کی چې آخر د مسلمانانو سره په جنگ کې ووژل سو، ژوند یې ټوله په گمراهۍ تیر کی. الله فرمایي، وای حقیقت دا دی چاته چې الله هدایت کی سینه یې وخلاص کی، په سینه کې یو نور پیدا شي، ښه ښه ورته معلومېږي، بد بد ورته معلومېږي. او کم څوک چې الله عزوجل گمراه کی دا هغه سینه ډېره ورتنګه کی، دین او اسلام داسې ګران ورته معلومېږي لکه اسمان ته چې خیژي. اسمان ته ختل خو ممکن نه دي، نو دته د اسلام قبلول او د اسلام احکام قبلول داسې ګران کار دی. وایي اسلام ما لپاره ممکن نه دي لکه اسمان ته ختل چې ممکن نه دي. همدا وجه ده چې علما حضرات ډېر فرمایي، ډېره دا خبره کوي، وایي تاسو داسې وایاست اللهم اهدنا الصراط المستقيم، يا الله موږ ته د هدایت لاره نصیب کړي. یو کس چې مکې مکرمې ته تللی و ډېرې دعاوې یې کولې، هره ورځ به په دغه ځایونه چې دعا قبلېږي دعاوې به کولې چې الله په دنیا کې مې د داسې مرضونو وساتې چې موږ یې طاقت نه لرو، یا الله تعالی د اسلام په رڼا کې ژوند راکړه، او یا الله د قبر د عذابه مو وساتې، د قیامت د سختۍ مو وساتې، د کفارو د زلالت او د هغو د حاکمیت څخه مو وساتې. او دا دعاوې به کولې چې الله د مسلمانانو په منځ کې ژوند راکړي، دې ته ورته مختلفې دعاوې کولې. اخر د ډېرو دعاوو څخه وروسته دته دا معلومه شوه چې دغه دعاوې چې زه کوم داسې ستړي کېدل دي. یو الهام په زړه کې ورواقع شو، کمه کرمه کې په زړه کې ورواقع شوه، د خوب په ډول باندې چې فقط دا دعا کوه، اللهم اهدنا الصراط المستقيم، اللهم اهدنا الصراط المستقيم. نو بیا هغه کس حکایت کې وایي در پایه پورې بس ما دا دعا کول، او دا مې یقین شو چې زما په زړه کې بیا هغه ټولې دعاوې قبولې شولې، او زړه ته مې یو ډول آرام او اطمینان پیدا شو. همدا وجه ده علما وایي تاسو دا غوښتنه کړئ چې الله موږ ته هدایت را نصیب کړي، موږ ته حقه لاره را په نښه کړي، او ښه راته ښه معلوم کړي، بد راته بد معلوم کړي. ډېر خلک تاسو هم وینئ پخوا هم تېر شوي دي، بیا به هم راشي پر باطله لاره باندې روان وي، او دا خپله باطله لاره ښه ورته معلومېږي چې هر څه خلک ورته وایي چې دا بده لاره ده، مه کوه، دی وایي دا ډېره ښه لاره ده. نو ښه خبره دا ده چې الله تعالی د یو چا څخه نه خلاصه کړي، ښه ورته ښه معلوم کړي، بد ورته بد معلوم کړي، دا کمال دی. الله دې خبرې ته اشاره کوي، فمن یورد الله، پس هغه څوک چې الله ورته اراده وکړي انده دې یهدیه چې هدایت وکړي ودته، یشرح نو خلاصه کړي صدره سینه د دلیل اسلامي دپاره د اسلام سینه خلاصه نور پکښې وځلېږي. ومن هغه څوک یورد چې اراده وکړي الله پاک انده دې یغدل له چې دی ګمراه کړي یجعل وگردی صدره سینه ده ضیقاً تنگ حرجاً دیر تنگ کانما گویا یصعد دیخیج فی السماء و اسمان تا کذالک پدغه ډول باندې یجعل الله یجعل گرزی الله الله اعرج سفلتی علی الذین فرهاغ کسانو باندې لا یؤمنون چ ایمان نه راوړي وهذا داش الصراط ربك لار درب استاد مستقيما برابر قد بتاكيك سرف فصلنا مج واضح بيان كلي دي الايات اياتنا لقوم هغ قوم لرا يذكرون چپن اخلي پن قبلوي لهم دي لرا دار السلام دار د سلامتي دي عند ربهم پنيز درب ددي دار السلام دار السلام دا جنت نوم دي جنت ته دار السلام ويل کیش دنیا دار السلام نه ده په دنیا کې سلامتی نهسته یو ډول نه یو ډول تکلیف په حتمن په دنیا کې وي خو په جنت کې به هیڅ نوا تکلیف نه وي نو الله عز وجل فرمایي وای هغه کسانو ته چې الله لار اخلاص کړي د اسلام په دین مشرط شي د اسلام د اصول مطابق ژوند وکړي الله عز وجل فرمایي لهم دی دل دار السلام جنت دی دار د سلامتی دی عند ربهم فنیز د رب دی او هو دا رب چې دی ولیهم دوست دی دی بما په سبب دغه عمل کانو چې ودی یا عملون دی کول په دنیا کې چې څه عملونه دی کړی دي دغه عملونه په وجه باندې دوی د الله دوستان جوړ شوی دي الله د دې دوست جوړ شوی دي نو الله عزوجل چې د چا دوست سي هیڅ کله او تکلیف ته نور کی نو د قیامت سختی چې راسي په دغه سختی کې به ودی ته چې شوار کی دار السلام د سلامتی کور چې په هغه کور کې به هیڅ نوا هیڅ ډول تکلیف نه وي د هر ډول مشکلاتو څخه به خلاص وي او خپل اصلي مقصد ته به رسېدلی وي الله به هم ځنې راضي وي سبحان ربک رب العزة عما يصفون وسلام علی المرسلین والحمد لله.